لوبډله دغه لوبه له اکوادور څخه وګټي نو د روسیې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبه ته لار پیدا کوي. خو که د ارجنټاین د فوټبال لوبډله دغه لوبه مساوي یا وبایلي نو د 2013 کال د فوټبال په نړیوال جام لوبو کې ګډون نشي کولی. اوس مهال د جنوبي امریکا د مسابقو جدول په سر کې برازیل لومړی، یوروګوای دوهم، چیلی دریم، کولمبیا څلورم، پیرو پنځم او ارجنټاین شپږم ځای لري.
سپورتي خبرونه مو واوریدل. د ویل د چې د افغانستان او اردن ترمنز لوبه درې درې مساوي ختمه شوې ده. د افغانستان د احصایې مرکزي ادارې په لسو ولایتونو کې د څښاک د اوبو د کیفیت د ازمایښت لومړۍ نتیجه اعلان کړه. دا چې دا نتیجه څه ده د خان محمد سیند په دغه رپورټ کې اوري چې ورسره د دغه پروګرام خبري برخه پای ته رسیږي. دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ.
د افغانستان د احصایې مرکزی اداره وایي چې د څښاک د اوبو د لومړۍ سروې نتیجه ښیي چې د دې هېواد د لسو ولایتونو د څښاک اوبه څه باندې 80% د ایکولا میکروب لري چې انسان په ډول ډول وژونکو ناروغیو اخته کولی شي. په دې سروې کې د کابل په ګډون بدخشان، ننګرهار، کندهار، خوست، دایکندي، کاپیسا، هرات، بلخ او سمنګان هغه ولایتونه دي چې د څښاک اوبه یو اندازه د ایکولا میکروب لري. د دغه ادارې مسؤلین وویل د څښاک د اوبو د کیفیت دغه سروې د عامې روغتیا او د کلو د پراختیا د وزارتونو او یونیسف، ډبلیو ایچ او او اروپایي ټولنې په مرسته ترسره شوې ده. د احصایې د مرکزی ادارې مرستیال حسیب الله موحد وویل
دری سروې در ده ولایت کې صورت گرفته در حدود 15.8%
دغه سروې چې په لس ولایتونو کې ترسره شوې 15.8% خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی لري. نوري اوبه یا دا چې ډېرې ککړې دي او یا دا چې ککړتیا کمه شوې ده. دا سروې په لس ولایتونو د لومړي ځل لپاره په ازمایښتي توګه ترسره شوې او په راتلونکي پلان لرو چې په څلور جوش ولایتونو کې ترسره کړو.
مسؤلینو وویل دغه سروې د لومړي ځل لپاره د افغانستان په ګډون د نړۍ په 200 هیوادونو کې ترسره شوې چې په اوبو کې یوازې د ایکولا میکروب معلومولی شي. د دغه ادارې مسؤلینو وویل د ایکولا د میکروب له امله مورقه، اسهالات او د معدې ځینې نورې ناروغۍ پیدا کیږي. په دغه ناسته کې په افغانستان کې د یونیسف د ادارې استازی رولف لویدنجیک ککړې اوبه د ناروغیو سرچینه وبلله. ویویل دغه اوبه هر کال د زرګونو افغان ماشومانو د مړینې سبب کیږي او حکومت او نړیوالو مؤسسو ته پکار ده چې په خپلو پراختیایي پروژو کې دغې ستونزې ته پام وکړي. همدارنګه د اروپایي ټولنې استازی ګبریل ژمنه وکړه چې په راتلونکي کې به د ورته سرویګانو په ترسره کولو کې له افغان حکومت سره مرستې وکړي. د احصایې د مرکزي ادارې مسؤلینو هیله وښوده چې د عامې روغتیا او د کلو او پراختیا وزارتونه په خپلو پلانونو کې د شته ستونزې د هوارولو موضوع ځای کړي. د عامې روغتیا او کلیو او پراختیا وزارتونو استازو چې په دغې غونډه کې برخه لرله ژمنه وکړه چې د یادې ستونزې د هوارې په برخه کې به جدي هلې ځلې وکړي. د عامې روغتیا د وزارت استازی عطاالله سیدزی وویل
زه په نمایندګۍ د عامې روغتیا وزارت وعده کوم چې د دې ارقامو څخه به استفاده کوو. اوس موږ او تاسې ارقام لرو او پوهیږو چې کم یو منبع د اوبو ډېره پاکه ده. هغه به د هغه وزارتونه چې موږ سره کار کوي نو په ګډه باندې څنګه کولی شي چې اوبو پاکوالی تضمین شي او د خلکو صحت خوالی خواته ویوسو.
په ورته وخت کې د کلو د پراختیا وزارت استازی غلام قادر وویل دولت پلان لري چې تر 2030 کال پورې د افغانستان د کلو او ښارونو اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. د دې له امله د کلو د پراختیا وزارت ژمن دی چې د دغه پلان په پلي کولو کې خپله ونډه ادا کړي.
زموږ هڅه دا ده چې د خپلو پروژو په ډیزاین او ودانولو کې د چارو د شوالي په خاطر د اوبو او روغتیا برخې رامنځته کړو.
مسؤلینو وویل کومې سروې چې مخکې له دې د څښاک د اوبو په هکله ترسره شوي ښیي چې له 2000 لومړي کال وروسته په دې برخه کې هر کال 2% ښوالی راغلی او هڅې روانې دي چې د ښوالي دغه فیصدي له دې هم پورته شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلام. په دې هیله چې روغ جوړه خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خپرونه. روان خبرونه کې په میاشتنی عادت خبرې کوو، په ځانګړې توګه په غونډونو کې چې لومړی ځل دا ډول حالت سره مخ کیږي. دوی په دې مرحله کې له کوم اروایي او صحي ستونزو سره مخ وي. ویل کیږي چې ډېرې نجونې له دې بابته له زده کړو هم پاتې کیږي.
د عادت مې اجراغه یعنی نه پوهېدلم، ډېره خفه وم، اول ځل حیران وم چې دا څه ده. مور ته مې هم نشو ویلی چې څه وکړم.
په دې برخه کې به د پوهنې وزارت له کړنو هم خبر شي او د ډاکټرې صحي مشورې به هم واورئ. هیله ده تر پایه را سره مل اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو ګډو ستونزو تر څنګ دا ستونزه هم ډېره جدي ده چې کله نجونې د بلوغ سن ته رسېږي، د صحي ستونزو تر څنګ له روحي پلوه هم ځورېږي. په دې مرحله کې که په یوې نجلۍ میاشتنی عادت راځي، نو دا ورته له مخکې نه ذهني امادګي نه لري او کورنۍ هم دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې خپله لور وپوهوي چې په تا داسې یو حالت راځي. نو په داسې حالت کې نجلۍ خپلې مور یا د کورنۍ بل غړي ته دا حالت نشي بیانولی. د شرم او ډار احساس کوي، دا فکر کوي چې دا حالت یوازې دې ته پیدا شوی. ځان سره وایي که چاته ووایم راته غوسه بشي یا به راپورې وخاندي، نو له خلکو ځان پټوي. راځئ د یو څو نجونو خبرو ته به غوږ شو چې دوی کله لومړی ځل عادت شوې، له ذهني او صحي اړخه دوی دې موضوع ته آماده وي، او په دې هکله یې وار له مخه معلومات لرل او کنه، او دا چې له کومو ستونزو سره مخ شوي دي.
کله زه خپله د حالت سره مخ شوم، ما هیڅ پوهه نه درلودلم. کورنۍ کې د مور و د خور و د هیڅ ماته یو معلومات ماته په دې باره کې نه وو راکړی. سره زه خپله ډېره ډارېدم چې په ما څه سوي دي. خپله ځان له خلکو نه پټول، ما فکر کوم چې د خلک ماته ګوري پوهېږي ما کوم څه شی سوه. هم ډار هم سنګ شرم، خپل ځان مې له خلکو نه یو رقم کم ګڼلو، یعنی یو حیب ما کې پیدا سوی ده. داس څه حالت ده؟ دا باید عین حتی په نصاب کې شامل شي. مونږ په درېیم صنف کې به د حیث و نفاس په نوم یو هغه هم لوستل په کتاب کې، مونږ په هغه نه پوهېدو. چاته مې دغه څه شي استاد ممینو وایي زه تیر څه باندې تاسو نه پوهېږئ. باید زموږ سره په خلاص کړی وای چې دا داسې یو عادت ده. کله تاسو لوی شوئ یا نوې ځواني سره مخ کېږئ، دا حالت سره تاسو نخه ده چې تاسو ونه ډارېسئ. دا کسي موردی دی چې بعضې نجونې حیرانې سي چې ما څه شی سوی ده، د خودکشي هوډ کړی.
مانو مارزو د عادت مې اجراغه یعنی نه پوهېدلم، ډېره خفه وم، اول ځل حیران وم چې دا څه ده. مور ته مې هم نشو ویلی چې څه وکړم، ډېره راته سخته وه. اول څه زه نه پوهېدم، خو ما به ویل دا حالت نه ماته پیدا سوی ده. مکتب ته به نه شو تلی، کله زه محرومه شم. اوس ډېره خفه یم، رنج وم دې موضوع نه. بل مشکل مې نه لري، یوازې د همدې مشکل لپاره مکتب نه پاتې شوی یم.
دغه ستونزه چې تاسو یادونه وکړه ریښتیا هم شته. ډېری کورنۍ خپلو لوڼو ته د میاشتنی عادت په هکله پوهاوی نه ورکوي. زما غوښتنه دا ده چې په ښوونځیو کې باید په دې برخه کې انجونو ته پوهاوی ورکړل شي. انجونو ته باید وویل شي چې په دې وخت کې ونه ډارې شي او له کوم ډول صحي وسایلو څخه ګټه واخلي. د ښځو میاشتنی عادت یو طبیعي امر دی او اسلام هم په دې اړه محدودیت نه لري، خو له بده مرغه چې په ټولنه کې شرم ګڼل کیږي چې له امله یې ښځې وروسته پاتې او پر ناروغیو وخته کیږي. دیني عالم مولوي محمد عیسی سمیم په همدې اړه:
د دین هر مسله او هر موضوع چې چا پورې ارتباط لري، هغه شخص باید دغه نه خبر شي. لکه نجونې چې دوی ماهوار مریضي کله پرې راځي، در دوی مسئولیت و مکلفیت تسری دینه باید دوی بخبره وی. دیوال زکه صدا تر دینه ارتباط لري. نو سکله یو موضوع تر دینه ارتباط لري، ز د کول لازمی او ضروری دی چې باید وی کی. او که خبره خدا له چې په نصاب کې داخله سی، ولی چې ضرورت به دی دغه خزو چې دوی دینه به خبره دی، دا ضرورت به رفع سی او دینه به خبره سی، ر د خپل تکلیف او مسئولیت و مکلفیت ته خبره سی. او په آینده کې به دوی ته مشکل هم نه وي، هغه مشکل به د شرعي وجه نه وي. یعنی دا معنا چې کوم وخت کې دوی مریض وي، روزانه وای سی، نشي نیولی، لمونځ کوي سی، نشي کوي، تلاوت کوي سی، نشي کولی، ملي سره نږدې کېدای سی، نشي نږدې کېدلی. دغه مسائل تر شریعت ارتباط لري. نو داسې کله آگاهي وي، نو بیا دا ښځې په ښه طریقه سره هغه خپل مسئولیت او مکلفیت چې د الله تعالی له طرفه پیوزه سوی ده، هغه په ښه طریقه سره دی ادا کړي.
په افغانستان کې ډیری کورنۍ د خپل اولادونو د بلوغ په دورې ځان نه آگاه کوي. په دې حالت کې خپل اولادونو ته لازم معلومات نه ورکوي. نجلۍ یا هلک په دې وخت کې له یو نامعلوم حالت سره مخ کیږي. مخصوصا میندې باید په دې وخت کې ډیرې متوجه وي، د خپل لور رواني حالت او صحت ته پام وکړي، د ضرورت وړ وسایل ورته برابر کړي او هغه څه چې لازم دي پرې وی پوهوي. د افغان روان شناس شرف الدین عظیمی په وینا، بلوغ د انسان په ژوند کې یو جدي مسله ده. په دې وخت کې زموږ په ټولنه کې اکثره کورنۍ له خپلو اولادونو سره مرسته نه کوي.
یو ډیره جدي مسله چې د انسان په ژوند کې انسان ورسره مخامخ کیږي، هغه د بلوغ پړاو یا مرحله ده. اروپایان په دې باور دي چې دا پړاو د ژوند یو تر ټولو جدي، یو تر ټولو ډیر خطرناک لازمه پړاو ده. دا هغه دوره ده چې ماشومتوب ختمیږي او ځواني پیلېږي. پنځه اتیا په سلو کې نجونه او هلکانې د بلوغ په اړوند معلومات نه لري، او تقریبا اکثریت میندې په دغه برخه کې له خپلو ماشومانو سره مرسته نه کوي. زه داسې ناروغان لرم چې مور او پلار یې لور راوستلې روغتون ته چې زما لور مریضه ده، او کله چې موږ لیدلې ده موږ نسایي ولادي برخې ته ریفر کړې. کله چې نسایي ولادي برخې لیدلې ده د دې نجلۍ میاشتنی عادت شروع سوی. یعنی دا ډېره د تاثر وړ خبر ده چې یو مور او یو پلار په دې نه پوهېږي چې لور یې پیغله سوې او هغه بیا یې ډاکټر ته، یعنی تر دې حده پورې خپله کورنۍ معلومات نه لري.
ښاغلی عظیمی د بلوغ دورې په ځینو رواني ستونزو هم غږیږي. وایي په دې وخت کې نجونې له یو ډول شدید اضطراب سره مخ وي او ګوښتوب خوښوي.
هغه نجونې او هغه پیغلې چې نوې بلوغ ته رسیږي، په عین حال کې له رواني اړخه هم ځینې بدلونونه پکې راځي. یو ډول په دوی کې د اضطراب ویره پیدا کیږي، ډار پیدا کیږي چې ګڼې څه راپېښ سول. بل کله چې بلوغ ته رسیږي، په یو ډول دوی ګوښه کیږي، ځکه چې د دوی په اندامو کې ځینې بدلونونه راځي. دوی ډېر د حیا، ډېر د انزوا، له ذهني اړخه په دوی کې ځینې ستونزې پیدا کیږي. مثلا دوی کنجکاوه کیږي چې دا څه کیسه ده. یعنی په یو ډول نور ذاتي له ذهني اړخه هم د دوی ذهن بدلون مومي، له جسمي اړخه د دوی جسمي تعاملات بدلون مومي، او دوی یو ډول له جنسي اړخه هم یعنی بدلون مومي. او دغه بدلونونه داسې نوي دي د دې په ژوند، په کړو وړو او په رفتار کې بدلون راولي.
په میاشتني عادت کې